کوټي یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه. السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې دی. د ازادي رادیو دا غرمنۍ خبری خبرونه. زه رضوان مراد د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. د مشورتي لوی جرګې د جوړولو د کمیسون مشر عمر داودزی وایي طالبان دې له هغه سیمو څخه چې دوی په واکمن دي خلکو ته اجازه ورکړي چې استازي په مشورتي لوی جرګه کې ګډون وکړي. افغانستان او د سیمې د حالاتو په اړه په همدې خبرونه کې ریپورتونه او مطالب اوریدل شي. خو په سر کې پام وکړئ د دې سات مهمو خبرونو ته چې صالح محمد صالح وړاندې کوي.
اجرائیه رئیس په اردن کې د افغانستان پر سوله او پخلاینه د نړۍ له ځینو مشرانو سره خبرې کوي. د ناټو یو چارواکی وایي په افغانستان کې د دوی د پوځي حضور په اړه به پریکړه تر ګډې مشورې وروسته کیږي. د ایران چارواکو له نورو شارګوټو او کلیو هم د خلکو د وتلو امر کړی چې د سیلابونو له خطر سره مخامخ دي. د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله د نړۍ په اقتصادي غونډه کې د ګډون لپاره اردن ته رسیدلی دی. ښاغلی عبدالله نن په خپل ټویټر کې لیکلي چې په دې غونډه کې به د سولې او پخلاینې تر څنګ د افراطیت په وړاندې د مبارزې پر لارو چارو هم د نړۍ له ځینو مشرانو سره خبرې وسي. اجرائیه رئیس هیله څرګنده کړې چې د نړۍ له رهبرانو سره رغنده کتنې ولري. تېر کال د سویس د داوس ښار د نړۍ د اقتصادي غونډې کوربه و چې د افغانستان ولسمشر اجرائیه رئیس او نورو مشرانو پکې برخه اخیستې وه. ولسمشر محمد اشرف غنی په هغه غونډه کې نړیواله ټولنه په افغانستان کې پانګونې ته هڅولې وه. ناټو وایي چې له افغانستان څخه د ځواکونو د وتلو پریکړه لا نه ده سوې. په افغانستان کې د ناټو ملکي استازي نیکولاس کې ازادي راډیو ته په یوه ځانګړې مرکه کې وویل چې د ناټو غړي په ګډه افغانستان ته راغلي او د وتلو فیصله به هم په ګډه کوي.
تر اوسه لا هیڅ پریکړه نه ده شوې. موږ په دې اړه ډېر واضح دریځ لرو چې ناټو په متحد ډول راغلی او بالاخره به د خپل حضور په اړه ګډه پریکړه کوو.
وسلوال طالبان ټینګار کوي چې د سولې د موافقې لپاره باید بهرني ځواکونه اول له افغانستان څخه ووځي. نیکولاس کې وویل چې په وروستیو ورځو کې په افغانستان کې د سولې په هڅو کې زیات پرمختګ سوی دی. د بدغیس چارواکي په اب کمري ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او وسلولو طالبانو ترمنځ د سختې جګړې خبر ورکوي. د والي ویان جمشید شهابي وایي چې د تېرې شپې په جګړه کې لس تنه طالبان وژل سوي یا هم ټپیان دي. د شهابي په خبره د ملي اردو څلور سرتیري هم په دې جګړه کې ټپیان سوي دي. د بدغیس د ولایتي شورا یو غړي محمد ناصر ناصري ازادي راډیو ته ویلي چې طالبانو اب کمري ولسوالۍ ونیوله، حول ته یې دولتي ادارې وسوځولې او بیا ولسوالۍ څخه ووتل، خو د والي ویان دغه اوازې اراده کړي. د ایران چارواکو له هغو نورو شارګوټو او کلیو د خلکو د وتلو امر کړی چې د سیلابونو له خطر سره مخامخ دي. دا په اصل کې ده چې د سیلابونو په نتیجه کې د مړو شمیر اویا کسانو ته رسیدلی دی. د مارچ له نولسمې د سختو اورښتونو له کبله د ایران د دې یو دېرش ولایتونو په شپږویشتو کلیو او شارګوټو کې سیلابونه بهیدلي دي. د ایران دولتي تلویزیون نن شنبه راپور ورکړی چې تر اوسه له خوزستان ولایت څخه د خلکو شپږ ډلې خوندي ساحو ته ایستل سوي دي. د تلویزیون په راپور کې ویل سوي چې په لارستان ولایت کې و کلي چې زمزکی شویدنی له خطر سره مخامخ وو له خلکو تشکرای سیوی دی. د استراری خدماتو د ادارې مشر پیر حسین کولیوان ایرنا خبری اجنس ته ویلي په دغه سیلابونو کې لږ تر لږه او یا کسان مړه سیوی دی. کولیوان ویلي چې اته سوه نور کسان ټپیان سوي او پنځه څلوېښت تنه نور په روغتونونو کې بستر سوي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې 308 تنه هندي بندیان به خوشې کړي. د دوی اکثریت هغه کسان دي چې په سمندر کې د کب نیولو پر مهال په غیر قانوني ډول د پاکستان د قلمرو اوبو ته اوښتي او نیول سوي وو. دا اعلان پرون وسو او ډېر کتونکي په دې باور دي چې د دې لپاره د څو هغه کړکېچ دي. په اټومي وسلو د سنبالو دغو دوو هیوادونو ترمنځ په فبروري میاشت کې د څلوېښتو هندي پوځیانو تر وژل کېدو وروسته رامنځته سوی کم سي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان محمد فیصل خبرلانه ته ویلي چې په راتلونکو څو ورځو کې به د دغو بندیانو د خوشې کېدو لړۍ پیل سي او په څلورو مرحلو کې به دوی خوشې سي. سعودي عربستان 12 تنه لیکوالان او اکاډمیک کسان نیولي دي. په نیول سوو کې 2 تنه د سعودي او امریکا ګډ تابعیت لري. دغه د زنداني سو شوزو د ملاتړ کوونکو د زاپولو د لړۍ یو برخه ده. د دغو کسانو د نیول کېدو خبر پرون یو ورځ وروسته تر دې خپور شو چې د امریکا د کانګرس غړیو رای ورکړې چې نور د سعودي عربستان په مشرۍ د یمن د جګړې پوځي ملاتړ ونسي. د یمن په جګړه کې په زرګونو کسان وژل شوي او یو ستر بشري ناورین یې رامنځته کړی دی. سی این این ټلویزیون د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د یو چارواکي په وینا د دوو امریکایانو د نیول کېدو خبر تایید کړی خو د هغوی نمونې یې نه دي یاد کړي. سعودي عربستان تیر کال په می میاشت کې د ښځو د حقونو لس تنه فعالان ونیولې. دغه کسان نږدې یو کال وروسته له کوم تور پرته د مارچ پر 13مه محکمې ته راوستل شول. او د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وایي هیواد نور ډک دی او غیر قانوني مهاجرت باید پای ته ورسیږي. ډونالډ ټرمپ دا خبره د امریکا په جنوب کې د مکسیکو سرحد ته د سفر پر مهال وکړه. ولسمشر ټرمپ پرون د کالیفورنیا په سرحدي ښار کالیکسیکو کې له سرحدي چارواکو او نورو سره په یو غونډه کې وویل چې سیستم ډک دی او نور پناه غوښتونکي نسو منلی. د ده په خبره چې زموږ هیواد ډک سوی دی، د هغو کسانو ته چې ویل کېږي پناه غوښتونکي یا هم غیر قانوني کډوال بو، په خطاب کې وویل چې بیرته مو مخونه وګرځوي، هغه ستاسو په مخ کې پرته لاره ده. ولسمشر ټرمپ سرحدي امنیت د خپل ولسمشرۍ په دوره کې د جدي ستونزې په توګه نیولې ده.
د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. د مشورتي لوی جرګې د جوړولو د کمیسیون مشر عمر داودزی وایي کوشش کیږي چې د ټول افغانستان څخه په دې جرګه کې خلک ګډون وکړي او له طالبانو هم غواړي چې په خپلو سیمو کې هغو خلکو ته اجازه ورکړي چې غواړي استازي خپل په دې جرګه کې شامل کړي. په دې اړه د چارو د کارپوهانو نظر هم اخلو چې مشورتي لوی جرګه په اوس وخت کې څومره مفیده تمامېدای شي.
کچیرته دولت دغه مشورتي لویه جرګه کله چې امریکي اعلان وکړه او ځانګړی استازی د افغانستان د سولې د پروسې لپاره وټاکه، په هغې وخت کې کښې شوی وه چې امریکي سره طالبانو سره په خپل منځ کې بحث کېدای شو.
د کابل چاپ ورځپاڼو ته کتنه کوو. د نن ورځې اقتصادي خبرونه هم لرو او د نورو مسایلو ترڅنګ د خپرونې په دوهمه برخه کې د زهرو کاروان ونیسه خپرونه اورئ. ازادي راډیو اورای. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1290 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې اوریدل شي. د مشورتي لوی جرګې چې افغان حکومت وایي د سولې لپاره به د افغانانو نظر څرګندوي، د جوړولو د کمیسیون مشر وایي چې هڅې روانې دي چې له ټول هیواد څخه خلک په دې جرګه کې ګډون وکړي او له طالبانو غواړي چې د خپل کنټرول لاندې سیمو کې خلکو ته اجازه ورکړي چې خپل استازي په دې جرګه کې شامل کړي. د دې موضوع جزئیات زما همکار رحمت الله افغان راټول کړی دی.
بله مراد صاحب، لکه تا چې یادونه وکړه، نن د افغانستان د مشورتي جرګې د جوړېدو د کمیسیون رئیس محمد عمر داودزی د دغه جرګې د چمتووالي په اړه خبریالانو ته معلومات ورکړل. ده وویل چې دغه جرګه د افغانستان په معاصر تاریخ کې به تر ټولو مهمه جرګه وي. ده وویل چې دغه جرګه به د اساسي قانون د تصویب د جرګې شپږ برابره او همدارنګه د بیړنۍ لویې جرګې دوه برابره خلک پکې ګډون وکړي. ده همدارنګه وویل چې ټول افغانان که هر کې دي که په داخل کې دي که د حکومت د کنټرول لاندې سیمو کې دي یا د حکومت د کنټرول باندې سیمو کې دي، ټولو ته به پکې استازولي ورکړل سي. همدارنګه دوی چې د طالبانو اشتراک په دغه جرګه کې سیاسي بڼه لري خو له طالبانو یې غوښتل په خپل کنټرول لاندې ولسوالیو خلکو ته اجازه ورکړي چې په دغه جرګه کې ګډون وکړي.
خواهش مریض، سفارش مریض که اونا را از نمایندگی در لوی جرگه محروم نسازه، هیچ کسی محروم نسازه، بگذاره که همون مردمان مثل منصفالی و دیگر نماینده خود انتخاب کنه. اگر اون نماینده هر فکری داشته باشه ما از فکرش استقبال میکنیم.
همدارنګه خغلی داوځي وویل چې د ولسی جرګې هغه غړي چې ورستي نتایجو کې نتایج لنسوي دی او د اعتبارنامې اخیستي دغه بکې ګډون کې د ټولو ولایتونو د ولایتي شوراګانو غړي به پکې ګډون کې همدارنګه دغه ټولو به 10% خځې جوړوي. د همدارنګه د انتخاباتو خپلواک کمیسیونو غوښتل چې د جرګې له جوړېدو پورې دغه د ورستي لیست نه لنسوي ولایتونو لیستونه دي هم اعلان کړي. همدارنګه محمد عمر داوځي وویل چې په دې اړه باندې هم خبرې روانې دي چې د اپریل په 14 او 15 په قطر کې بین الافغاني ناسته کېږي، نو وړاندې دغه د مشروطې لویې جرګه جوړه سي یا وروسته جوړه سي. خو داسې ټاکل شوی و چې دغه جرګه به د ثور په نهمه جوړېږي. د خلاصون د لارې د شورا غړی سید اکبر اغا وایي چې ګمان نه کوي طالبان خلکو ته اجازه ورکړي چې په دغه جرګه کې ګډون وکړي. ښاغلی اغا په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
طالبانو خپل دریځ اول ورځې معلوم کړی دی چې اوله خبره د امریکایانو سره ده، د هغو په وتلو باندې زموږ توافق را نه شي تر هغه وخته پورې موږ د افغانستان د حکومت سره کښینو نه. نو د دې خبرې سره چې معلومیږي چې په داسې کوچنیو خبرو کې لکه دا جرګه چې ده هغه غټه خبره نه ده، مشورتي جرګه ده، د ترسلي کښته ده. نو زما فکر باندې په داسې خبرو کې به بیخي امکان بیا نه وي چې دوی یا چاته اجازه ورکړي په هغه منطقو کې او یا دوی دلته شرکت وکړي.
ښاغلی داوودزی دا هم وویل چې ټول طرز عملونه مسودې چمتو سوي دي، فزیکي او همدارنګه تخنیکي امادګي بشپړې سوي دي. کله چې د ثور په نهمه دغه جرګه جوړیږي، ینه یو اونۍ وړاندې به دغه ته چمتووالی بشپړ سي. بلې مراسم
ډېر زیاته مننه دوستانو. رحمت الله افغان چې د مشورتي لوی جرګې د کمیسیون د جوړول د مشر ښاغلي عمر داوزی د څرګندونو جزئیات در سره شریکول، نو موړي ویلي دي چې هڅه کیږي چې د افغانستان له ټولو برخو خلک خپل استازي د جرګې ته واستوي او له طالبانو غواړي چې په خپلو سیمو کې یا هغو سیمو کې چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دي خلکو ته اجازه ورکړي چې د سولې په اړه په مشورتي لوی جرګه کې ګډون وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې پر د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په کابل کې په خپل روسي سفر کې ویل چې خبروي چې د سولې مشورتي جرګه د قطر غونډې چې د افغان سیاسيونو او د غراس د طالبانو ترمنځ بیا جوړیږي تر هغه وروسته جوړ شي. ښاغلی عمر داوزی هم نن ویل دي چې په دې هم فکر کیږي چې او یا نهایي پریکړه نه ده شوې چې جرګه به اوس جوړیږي او که د قطر غونډې وروسته. د چارو یو شمېر افغان کارپوهان بیا وایي چې جوړېدونکي مشورتي لوی جرګه باید په قطر کې له بین الافغاني ناستې وروسته جوړه شوې وای. د دې کارپوهانو له ډلې حاجي سید داود ازادي راډیو ته وویل چې د دې جرګې پر وړاندې حکومت کې دننه او له حکومت د باندې د ځینو افغانانو ترمنځ اختلافات موجود دي. له ښاغلي سید داود سره رحمت الله افغان مرکه کړې او په سر کې د جرګې د اهمیت په اړه ترې پوښتنه کړې ده.
دا مشورتي لویه جرګه دوه درې ستونزې لري. په اول قدم کې که چېرته دولت دغه مشورتي لویه جرګه کله چې امریکې اعلان وکړه او ځانګړی استازی د افغانستان د سولې د پروسې دپاره وټاکه، په هغې وخت کې که شوی وه نو دې نه ډېر مواد لاسته راته او د دې موادو په رڼا کې امریکې سره طالبانو سره په خپل منځ کې بې بحث کېدای شو. اوس خو تاسو پوهیږئ چې د دې مذاکراتو نه اووه میاشتې تېرې شوې دي او امریکایانو کافی پرمختګ کړی دی، طالبان هم دا تاییدوي. یعنی امریکایان، طالبان، امریکایان، روسان، امریکایان، ناتو، امریکا، پاکستان، دوی تقریبا یو جوړجاړي ته ووایم رسیدلی دي، دا اووه میاشتې په دې کار کړی دی. اوس که چېرته دغه لویه جرګه چې دولت په پام کې لري چې دا رامنځته کړي، تاسو پوهیږئ په اول قدم کې پخوانی ولسمشر حامد کرزی دی سره مخالف دی د وخت په لحاظ. هغوی داسې استدلال کوي چې دا مشورتي لویه جرګه باید د قطر د اپریل د 15 غونډې نه وروسته ونیول شي چې په هغې کې دا د طالبانو سره کله چې خبرې کیږي په خپل منځو کې بین الافغاني بحث کیږي، دغه بحث به بیا په مشورتي لویه جرګه کې شریک شي. دویمه خبره د دې عمده مشکل هغه د ډاکټر عبدالله څرګندونې دي. ډاکټر عبدالله په یو ملي مذاکراتي ټیم باندې تمرکز کوي. هغوی وایي چې په دغه شرایطو کې باید یو ملي مذاکراتي ټیم جوړ شي چې هغه ټیم بین الافغاني بحث ته زمینه برابره کړي. متاسفانه دولت یا غفلت وکړه یا فکر کوي چې امریکا په واقعیت کې سوله نه غواړي یا پاکستان سولې ته چمتو نه دی. اوس فکر کوم دولت وخت د لاسه ورکړی دی. هغه په دې معنا سره دا خبرې چې د دولت استازي کوي چې موږ دلته د خلکو استازي راغواړو، خلکو سره مشوره کوو. زه فکر کوم چې دا خو دولت د ځان لپاره په دې اخر شوبو کې غواړي چې د حل لار را برابر کړي، اما خلک د دغه لارې په دغه شرایط کې مخالف دي او ټول وایي پرېږدي چې د قطر مذاکرات مخکې لاړ شي.
اجي سه محترم حکومت په دغه جرګه کې طالبانو ته هم وړاندیز کړی دی چې خپل استاد راولېږي، یا هغه ولسوالي چې تر کنټرول لاندې دي د هغه نه دوی خلکو ته اجازه ورکړي چې په دغه جرګه کې ګډون وکړي. طالبان به چمتو شي چې جرګه کې ګډون وکړي یا خلکو ته اجازه ورکړي چې په جرګه کې استاد ولي وکړي؟
چې تاسو ورته اشاره وکړه، طالبان په هیڅ صورت سره په دغه جرګه کې چې دوی په کار کوي دوی ګډون نه کوي. معنا نه کوي چې طالبان لا تر اوسه حاضر نه دي چې حکومت سره خبرې وکړي. نو څنګه د حکومت په یو پروسیجر کې چې هم د حکومت د خوا ټاکل کیږي طالبان ګډون وکړي؟ نو زه فکر نه کوم چې طالبان دې پکې ګډون وکړي.
د افغانستان د سولې لپاره د مشورتي لوی جرګې د احمد او دا چې طالبان پکې ګډون کوي که څنګه، او آیا دا جرګه به کله جوړ شي؟ په دې اړه مو د افغانستان د سیاسي چارو د کارپو حاجي سید داود څرګندونه واورېده. آزادی
خزینه پر اجازه نه ورکې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
زوی مون په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته. مون په زمګه کې نو مون د خپل مشران سره هیله لرو چې مون سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه. تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اورئ. اوس هم یو نړیواله موضوع، تر هغه مخکې چې د ایران او د امریکا ترمنځ د نوي کړکیچ پړه وورو، ل فیروزی عزیز خبر درنوزی اقتصادي خبرونه وورو.
د افغانستان د متشبثینو علي بورد وایي د اوسپنې سوداګر د دغه صنعت په برخه کې د اسانتیاو غوښتونکي دي. د دغه بورد مشر رحمدین حاجی اغا نن ازادي راډیو ته وویل ټاکل شوی د مالی وزارت له لوري د اوسپنې پر راوردونکو شرکتونو تعرفې لوړې کړي چې د اوسپنې راوردونکي سوداګر یې مخالف دي. په ورته وخت کې د ښاغلي حاجی اغا په خبره تولیدي شرکتونه بیا له دولت غوښتنه کوي چې دوی ته په هیواد دننه د پروسس زمینه برابر شي او د اوسپنې د قاچاق مخنیوی وکړي چې افغانستان په خپل په دې برخه کې په ځان بسیا شي. د متشبثینو علي بورد معلوماتو مخې هر ورځ له 500 تر 300 موټر اوسپنې راوړيږي او همدارس شاوخوا 13 اوسپنې د ویلي کولو فابریکې فعالیت کوي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت په بلخ ولایت کې 150 بېوزله کلیوالو ښځو ته د چرګانو د ساتلو کڅوړې ویشلي. دغه وزارت وین اکبر رستمین نن ازادي راډیو ته وویل چې په بلخ ولایت نهر شاهي ولسوالۍ کې د کرنې ریاست له لوري دغه مرستې د بېوزله ښځو د اقتصادي ملاتړ لپاره شوې دي. ښاغلی رستمی وایي چې دغه مرستو لګښت 2500 امریکایي ډالر دی چې ښځې به د چرګانو د ساتلو او فارمونو په برخه کې ترې ګټه واخلي. د کرنې وزارت د معلوماتو له مخې اوسمهال د ټول افغانستان په کچه په سلګونو ښځې د چرګانو په ساتلو بوختې دي او له همدې درکه خپل اقتصاد پر مخ وړي. نن د کابل بازارونو کې د خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یو 500 کیلو بوري قزاقي وړه 1300 افغانۍ، یو 500 کیلو بوري بوره 1600 افغانۍ، یو درې نیمه نای بوري وریځې 2000 افغانۍ، 14 لیتر غوړي 1000 افغانۍ، همدارس یو لیتر پټرول تیل 940 افغانۍ او یو لیتر ډیزل تیل په 500 افغانۍ پلورل کیږي. د کابل په شاهزاده سرای کې بهرنی اثر په مقابل کې افغانۍ په دې ډول تبادله کیږي: یو امریکایي ډالر 6 افغانۍ 7 پوله، یو یورو 6 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 99 افغانۍ 7 پوله، یو سعودي ریال 7 افغانۍ 15 پوله، زر ایراني تومان 15 افغانۍ 15 پوله، زر هندۍ کلداري 190 افغانۍ او زر پاکستاني کلداري 528 افغانۍ.
تا تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. امریکایي رسانه یو رپورټ ورکړی دی چې متحده ایالات به ډېر ژر د ایران سپاه پاسدارانه انقلاب ځواک یو بهرنی تروریستي سازمان ونوموي. دا به لومړی ځل وي چې واشنګټن د یو بل هیواد پوځي واحد ته دا نوم ورکوي. دا موضوع زما همکار فریبا ظاهر تعقیب کړی ده او همدا شیبه راسره په سټوډیو کې ده. فریبا جانې، خبرونې ته ښه راغلاست. لومړی دا ده چې د دې کار دلیل څه ویل شوی چې امریکا دا اقدام کول واړي؟
مننه مراد صاحب، لکه څنګه چې یادونه وسوه، دا به لومړی ځل وي چې واشنگټن په یو بهرني هیواد کې پوځي واحد ته دا نوم ورکوي. وال سټریټ جورنال وایي چې د امریکا متحده ایالاتو د ملي امنیت سلاحکار جان بولټن او د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د دې اقدام ډیر پلویان دي. وایي چې دا کار به له واشنگټن سره مرسته وکړي څو په اروپا او نورو هغو سیمو کې چې د سپای پاسداران تر کنټرول لاندې دي، د دې ډلې سوداګریز فعالیتونه وځپي. وال سټریټ جورنال او رویټرز خبریا د امریکایي چارواکو په حواله ویلي چې دا اقدام به د اپریل پر اتمه وسي. دا یادونه باید وسي چې د امریکا متحده ایالاتو د ایران د سپای پاسداران انقلاب بهرنۍ څانګه چې قدس ځواکونه دي او هم یو شمېر نور انفرادي کسان او تاسیسات دي چې د تروریستي سازمان د نومولو لپاره انتخاب کړي دي، خو ټوله دا ځواک به داسې نه وي. له کلونو راهیسې د دې اقدام د ترسره کېدو آوازې وي.
په خپل په امریکا کې په حکومت کې دننه یا مثلا د کانګرس په سطحه له دې اقدام سره حکومت مخالفت نه ده شوی؟
ولی منتقدین او د پنتاګون چارواکي وایي چې په دې اقدام سره کېدای سي د نورو هیوادونو حکومتونو چې د امریکا متحدین نه دي هم د امریکا د پوځي او استخباراتي ادارو پر وړاندې ورته اقدامات وکړي. وال سټریټ جورنال وایي د امریکا د پوځ د لوی درستیزانو د کمیټې مشر جنرال جوزف ډانفورد او سی آی ای یا د امریکا د استخباراتي اداره د دې اقدام مخالفین دي. خود جنرال ډانفورد او سی آی ای ویاندویانو په دې اړه د جزئیات ورکولو ډاډه کړې ده. په ملګرو ملتونو کې د ایران استازو هم په دې اړه د څه ویلو ډاډه کړې ده. وال سټریټ جورنال د جاسن بلازاکیس له قبل چې تر تیر کال پورې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د تروریزم د مالی برخو پر وړاندې د مبارزې د مشر په توګه کار کاوه ویلي چې وایي دا اقدام پخوانی ریښې لري. هغه ویلي چې د دې پریکړې اغیزې به ژورې وي. دا هم باید ووایم چې د ایران سپای پاسداران انقلاب ځواک شاوخوا 100,000 پرسونل لري او د تهران د بالستیک توغندوی پروګرام مخته وړي. د دغه ځواک اړوند قدس ځواکونه چې په منځني ختیځ کې فعالیت کوي، په سوریه، عراق، لبنان او نورو هیوادونو کې د ایران پلوه ملیشو ته وسلې او پوځي سلام مشورې ورکوي.
ډېره زیاته مننه له فریبا ظاهر. مو اوریدل چې امریکایي رسنۍ یو رپورټ ورکړی دی چې متحده ایالات په دې بډیر شر د ایران سپاه پاسداران انقلاب ځواک یو بهرنی تروریستي سازمان معرفي کړي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق
کردم. لازادی رادیو سراوسی او ترنو روزر دا افغانستان سیمی او نړی له حالاتو خبر شید.
د کابل چاپ رسپانو هم د افغانستان د تازه او ګرمو سیاسي مسایلو په اړه مقاله او مطالب خپاره کړي دي. په دې اړه له اجمل تورمان نورو
ویساخ پلوکی ورسپانې په خپل سر مقاله کې لیکلي، ډاکټر خلیلزاد چې د امریکا له خوا له طالبانو سره د سولې د مرکشي پلاوي مشر دی، د تیرې چهارشنبې په ورځ پارک کې د حکومتي چارواکو او سیاستوالو په غونډه کې یو څو سپینې خبرې کړې دي. په سر مقاله کې راغلي د غونډې د یو ګډونوال د خبرو په غبرګون د نوموړي دا خبر په ټولنیزو رسنیو کې ډېره توده راغبرګه شوه چې دلته داسې کسان راټول دي چې زامن یې په جګړه کې نه وژل کېږي، نو دوی د سولې په ارزښت هم نه پویږي. د سر مقاله لیکونکي له نظره دغه لنډه خبره د افغان غمیزې ټول داستان بیانوي. دی لیکي د جګړې دوام د هغه چا شعار دی چې نه یوازې دوی او اولادونه د جګړو له لمبو ډېر لرې دي، بلکې د نورو د بچیانو په وینو او مرګونو یې مستۍ جوړې دي. د خلیلزاد بله مهمه خبره دې غونډې ته دا وه چې دلته د امریکایي ځواکونو قومندان راتلو غوښتلې یوه خبره درته وکړي، خو اوس یې زه د هغه په استازولۍ درته کوم او هغه دا چې نور امریکا وژلو او جګړې ته د پای ټکی ږدي. هشت صبح ورځپاڼې په خپل یو مطلب کې لیکلي د سولې نوې مذاکراتي پلاوی به تر راتلونکو دوه اونیو پورې معرفي شي. په مطلب کې وړاندې راغلي چې د ملي وحدت حکومت له مشرانو سره د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي تر لیدو وروسته اوس ارګ او سپیدار وایي بحثونه روان دي او اټکل کېږي چې را روانه اونۍ دغه پلاوی د حکومت لخوا معرفي شي. په مطلب کې د سرچینې په حواله دا هم راغلي چې دا پلاوی د تیر خلاف هر اړخیز دی او ټولې خواوې پکې په پام کې نیول شوې دي. ورځپاڼه لیکي دا په داسې حال کې ده چې حکومت تیر کال یو 12 کسیز پلاوی د سولې د مذاکراتو لپاره اعلان کړ، خو دا چې نوموړی پلاوی حکومتي و له پراخو انتقادونو سره مخ شو. ملي ارمن خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپل یو مطلب کې لیکلي چې طالبانو سره د سولې د خبرو په تړاو د کرزي او غني ترمنځ جدي اختلاف موجود دی. په مطلب کې وړاندې راغلي پخوانی ولسمشر حامد کرزي ویلي حتی که دولت طالبانو سره د سولې په خبرو کې ګډون هم نه کوي، د خبرو له لارې افغانستان ته د سولې د راوستلو هڅې باید په ټپه ونه درېږي. دغه شان په مطلب کې راغلي چې ولسمشر غني پارک کې وروستۍ لیدنه کتنه کې ښاغلي کرزي ته ویلي چې د موقت ادارې طرحه د هغه لخوا تعقیبېږي او دا ځکه چې خپله د دغې ادارې مشري وکړي.
تاسی زمون غغله ازادي رادیو او د افغانستان حکومت د عمران خان د ورور غلوي لمخې سلا پر نړیوالو قوانینو تیرې وګاړه. د جمهوریت ریاست مرسیال وین سمیم عارف پر ټوئیټر لیکل چې د پاکستان صدر اعظم بیا په افغانستان کې د موقت حکومت د جوړولو وړاندیز کړی چې په نړیوالو قوانینو سخت تیرې ده. عارف پرون په دې اړه په خپل ټوئیټر لیکل چې پرته له دې چې دې ته وکتل شي چې په افغانستان کې څوک په واک کې دي، پاکستان په افغانستان کې د اغیزمن او فعال دولت له موجودیت سره مخالفت څرګندوي. عمران د جمعې پر ورځ خبر پښتونخوا ایالت په جمرود سیمه کې ولسی غونډې ته په وینا کې ویل چې په افغانستان کې د بې پلوه لنډمهالي حکومت جوړېدل غوره ګڼي چې هلته انتخابات وکړي او سوله ټینګه شي. عمران خان د مارچ په 15 نیټه هم داسې خبره کړې وه. هغه وړاندیز کړی چې په افغانستان کې د لنډمهالي اداره جوړ شي. د عمران خان د خبرو پړه هغه مهال د افغانستان حکومت سخت عکس العمل څرګند کړ او اوس هم له اسمت ساروان څخه د یو نوي موبایل په اړه اورو چې نوکیا کمپنۍ جوړ کړی دی.
نوکیا نوی موبایل ټلیفون راوست چې ایکس یو اویا نومیږي او کمره یې 48 میگا پیکسل ده. دا کمره د آیفون او سامسونګ ګلکسی اس لس سره د سیالۍ لپاره راایستل شوې ده. دا موبایل شپږ اشاریه څلور انچ دی. سکرین یا شیشه یې او ال ای ډی ده. د ګوټې سنسر یې د اصلي کمرې په شاتنۍ برخه کې دی چې دا یې له نورو موبایلونو سره توپیر دی. د اصلي 48 میگا پکسلي کمرې ترڅنګ 8 میگا پکسلي واید انګل کمره او همدارس یو ژور 15 میگا پکسل سنسر لري چې د عکسونو د کیفیت لښ کېدو سره مرسته کوي. پروسیسر شپږ سوه شپېته دراګن سناپ رم شپږ میگا بایټ، بیټری 3500 ملی امپایر او میموری یا حافظه یو سلو 28 گیگا بایټ ده. دا موبایل به په یو میاشت کې خرڅلاو ته وړاندې شي او بیه به 315 ډالر وي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون بولدینګ او سورل سرمایه.
دوختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه د مسپخین لدو تر چلو رو بجو.
تاسو زمون غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1200 نوي په ټول افغانستان کې اوري او په اف ام سل اشاریه 15 څپه بیا په کابل الوی خارونو کې په ډیر صفه ډول اوریدل شي. که انټرنیټ لرئ نو په ازادي راډیو ډاٹ کام ویب پاڼه باندې هم د ازادي راډیو خبرونه په مستقیم ډول اوریدل شي. د نن ورځې د شنه اسمان لاندې 19 پروګرام کې چې له 2 تر 4 په مستقیم ډول خپریږي په عربي هیوادونو کې د افغان سوداګرو او پانګوالو د فعالیتونو او د هغوی پر وړاندې د ستونزو په اړه غږیږو. د غراز بیا د خپرونې په دوهمه برخه کې چې له 3 تر 4 پورې ده په هغې کې بیا په دې خبرې کیږي چې افغان ډیپلوماټان او سفیران په بهر هیوادونو کې څه مسؤلیتونه لري او څه باید د افغانستان د ملي ګټو لپاره وکړي. په دې اړه تشنه اسمان لاندې خپرونه کې تاسو خپل نظرونه او پوښتنې له میلمنو سره مطرح کولای شئ.
دلشکرګاشر او جنو نور ورپالې
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
خپل خلاط کې د کوچانو ریاست
مسولان سره چې په خوست کې میشتي
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په بل په چیراګام او اچین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت مرکز ترنګوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراکام
بروکسل د ناتو مرکز
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره
تاسو زمونږ غږله ازادي رادیو اورئ د خبرونه په دوهمه برخه کې اونیس پروګرام د زهرو کاروان اوریدلای شي د غراز د خبرونه په جریان کې مو اوریدل چې د افغانستان د مشورتي جرګې د جوړولو د کمیشن مشر خاغلی عمر داوزی نن په کابل کې ویلي دي چې هڅه کیږي چې د ټول هیواد څخه خلک خپل استازي د جرګې ته واستوي خو په دې اړه چې دا جرګه باید د قطر له غونډې مخکې جوړ شي یا وروسته په دې اړه لا هم